من ستړمه شي شپږ بجو شو سه مته مفتس همزه دی رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښ ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8مه په وی خبري ناسته کې هغې دا وی کړي چې ګواکې د بامیانو او کابل پر بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وې. هغې زیاته کړه که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. د غلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خدای ته چې د دې ډلې ځپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونو ته څه خبرګون نه دی خو خو د دې وړاندې په ځلونو د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړې دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن د اکتوبر 8مه پر خپل ویب پاڼې دی اعلامیه په خبرو سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروته امکان هم شته. تیرونې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدید ورښتونو له کبله سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونو سربیره په سلهاو جریبه کرنیزې ځمکې هم ایجاد کړې وي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په تیرو میاشت کې چې باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت دیو بین پاول ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکه یې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوې، خو تېر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستانو یو مخکخه فاله مهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځول. د مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلو چې د امریکا نیویارک ښار ته په یو نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ له ویډګره راګرځول شوې ده. د اسرائیل پوځوي د لبنان د حزب الله ډلې او جګ پړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وشل دی. د اسرائیل پوځ د دوشمې پورس په یو بیان کې ویلو چې حسینی وشل شوی دی، نور جزئیات یې نه دي ورکړل شوی دي. په ځینو راپورونو کې راغلی چې سهیل حسینی له ایران نه حزب الله ته د وسلوالو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤول و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هاوري. افغانستان کې د القاعده او داعش ته د امریکا نوې اندېښنې خو ځینې کتونکي په دې نظر دي.
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ.
د افغانستان په شمول ولایتونو کې د سکه لمړنۍ واوري ورېدل.
الحمدلله دلته واوره ورېدل ده. پرون شپه ټول خلک خوشاله دي الحمدلله.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون د دوشنبې له امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه ورکړې بلکې د پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي پخوانی چارواکي داسې بل ته څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعدې د پیاوړي کېدو ادعاوې کړې دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قماندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قماندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8مه له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه، زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15 سلوي زر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلبجاز اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړي کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یو میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوي دي. یوازې په تېرې وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته راغولې دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنونکي ښاغلي خلیل احمد تادم څخه پوښتلي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله هر څه چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخیستی دی دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګان حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره دا هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي، یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مویل چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده.
خبره یو دا ده خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلی دی. د ګوره چې طالبان رامنځته سوي که چیرې مثلا د امریکې په کولونه کې امریکې کولی سي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده په نامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی سي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی تر سرګو اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي. حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان قزاقستان روسان یې د ټول لیست ایستلي او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل
متاسفانه. سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه، دغه تصمیم له امریکا نه څومره په هغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغو د پیاوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو.
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی، هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې کته سي خبري از حتمان خبره شي د کرزي په وخت کې په یو ملبستیا کې په ار کې یعنی د میز د سره پورته سو لاسه پر میز ووي چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی او د دې سره مونږ غاړي کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وېست چې دغه حالت څه دي چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ
د چارشنو کې خغلی خلیل احمد نادم او چمنګ سره خبرې وکړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واوري ورېدلې ده. د یو شمیر ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د واوري ورېدو ته خوښ دي ځکه په خبرې وچکالۍ به ورسره له منځه ولاړې شي او حاصلات به ورسره ډېر شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د میزان یا تل میاشت چې د منی د موسم لمړنۍ میاشت بلل کېږي پکې د کابل د غرونو څوکې واورو سپینې کړې دي، خو دا یوازې د کابل ښار شاوخوا سیمې نه دي چې د سږکال لومړنۍ واوره پکې شوې ده، بلکې د پلازمینې پغمان د ولسوالۍ تر څنګ د غزنی او میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې هم واوره ورېدلې ده. یو شمېر کسان ورته خوښ دي خو ځینې یې اندېښمن کړي دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی حسیب الله وایي چې تیر کال وچکالی سخت ځپلی و، ځکه سږنۍ واورې ته ډېر خوښ دی.
الحمدلله دلته واوره ورېدل ده، پرون شپه ټول خلک خوشحاله دي الحمدلله، او راتلونکي کال ته خوشبینه دي چې انشاءالله یو ښه کال به ولري او سالی به انشاءالله حاصلات به ښهي، او خلک ډېر خوشحاله دي په دې خاطر چې تیرو کلونو کې مونږ د خوشحالۍ له وجې ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دغه بې وزله کورنۍ اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی لپاره ژمی د نوو سختیو پیل دی. د غزنی ولایت ناور ولسوالۍ کې چې تېره شپه پکې واوره ورېدلې، یو اوسیدونکی یې کریم مایار ازادي راډیو ته وویل.
تیر شپه نا وخت از مرزا ناور ولسوالی په اکثر ساحو کې واوره ورېدلې ده چې متاسفانه از مرزا ناور ولسوالی اکثر وګړي د بې وخته واوره ورېدو سره سم او د یخ موسم پر رسیدو سره د زیاتو اندېښنو او ستونزو سره مخ دي.
نوموړی د مرستندویه بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی خیر محمد وایي چې
بلې ولسوالۍ
د ناور ولسوالۍ د نور ولسوالۍ په پرتله ډېره یخه ده. ساحې ډېرې لوړې دي. شمس الدین کوتل ډېر لوړ دی او لاره یې خامه ده. هر کال ډېره واوره کېږي چې له ښار او بازار سره زموږ د تګ راتګ لاره بندوي.
دیگه ما از مسلین تقاضا داریم که بخش کوتل شمس الدین خیلی توجه کنه.
د وردګو په چاک او یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم تیره شپه واوري شوي. د سیمې یوې اوسیدونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نو را دوې ورځې د وردګو ولایت کې هم بارانونه دي هم تیره شپه واوره شوې وه چې په باندې چاک او د سودو د امیلداد ولسوالۍ کې واوره هم بعضې بعض ځایو کې شوې ده. هم د وردګو خلک ورته خوشحاله دي هم زیات اندېښنه لري چې اسمان توکي نه دي آماده کړي سپورې هغه کومه لرګی شه چې آماده کوي چونکه وضع اقتصادي ډېره خرابه ده نشي کولی چې هغه آماده کړو تر اوسه پورې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ د اقلیمي بدلون له امله سختو ورښتونو او شدیدو سیلابونو د بېوزلۍ ځپلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هېوادونو بلل کېږي چې په وروستیو میاشتو کې پکې سخت ورښتونه وشول او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د اکتوبر 8مه د افغانستان په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر اسد نصرالله له وژل کېدو وروسته د دې ډلې دویم مهم قمندان نه دی چې وژل کېږي. جزئیات په راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8مه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بل خو اسرائیلو بیا په دې هېواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلو په واشنګټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د لومړۍ کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه له 2,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالي همکارۍ 1400 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کوي. د دغو چارواکو په وینا د ولایت زیات کلي د سکلو پاکو اوبو ته اړتیا لري او دوی هڅه کوي چې د مرستندویو ادارو په مالي ملاتړ دغه ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د ختیځې او لرې پرتې ولسوالۍ ناړې په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د پاکو اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسؤول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابروي. هغه په ناړۍ کې د څښلو پاکو اوبو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شوو پروژو په اړه وویل.
اسلامیک ریلیف د نړیوالې مؤسسې په واسطه باندې د ناړۍ په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالي لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې دواړو شبکو څخه به په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفیدې کیږي.
د ښاغلي لطیفي په خبره له دې وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانیو په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړې او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل د ناړۍ ولسوالۍ په فقیر آباد او شګې کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله په ډیری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مکتب ته تللو هلته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت به بیا هم سمسم بعد مسوتله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. اماسې مې ساتلي
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هیلا پادکاست کې
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل له دغو هیوادو ګاونډي ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونه اچوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شي و بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیت او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابیږي. ش شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شه موټران روان کړی پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری توار ول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږزر همداسې ډېر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو داده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نور ماستندري ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه دي بچا په سوي دي وای تیل خراب دي. نو د دولت څخه مو غوښتنه دغه د چې دغه سي اقدام وکړي چې دغه تیل ته پاملرنه وکړي پر لوی ستر باندې ستنه وسله د تیل چې دغه څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي نور نو کې سډیر کړي د دې چې مقصد د چلو سډیر وارس کړي.
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پرېږدي چې له امله یې وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په ښار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات شي یو ته مشتاسې ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب شي چې لږه جملې څخه په خاصه توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماستندر ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولاد شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشتې وته لید چا یو کال وته لړ ټول لړ د خواري غریبۍ ته زخ پلم لړم به د مان $100 وخت او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلور نیم میشتې یا څکم 15 میشتې مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارک کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دي شکایت تورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدره دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورور دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورور زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورور دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورور او دې څه غم خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلوماتو تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا رادیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالان خپل سری ډول نیول او وهل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار ده چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبری مجله زموږ همکاره فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه.